اودن کو ستړي مشي د نن ورځې د مشال د خبرونی روستۍ خبري غړي کې د خپل کور بای سره الله محمد سلامونه مني وخت د ورځې 15 بجې شوی په دې غړي کې بواره د سند تر پارک سیمه کا ظفر لپاره د وزیر اعظم لخوا د مرستو اعلان په پاکستان کې لوسلوالو سره د سولې خبري د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګه په پیښور کې د صفائی محکمې د حکومت پر ضد احتجاج په افغانستان کې د ټول لپاره هلي ځلې او د یوکرين روستۍ حال به هم درکوو خو لومړی بشیر غوښته وزو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم په سند کې د قات زپل او خلکو سره د یو عرب روپو د مرستې اعلان کړ. د عوامي نېشنل ګوند په سنټ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغه خبرې خلاف مزمتي قرارداد جمع کړ چې په کې ویل شوی و طالبان ته به په خیبر پښتونخوا کې د دفتر پرانیزي. او افغان حکومت وایي چې د سولې عالي شورا به په دوبه کې له وسلوالو طالبانو سره وویني. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سند د قات زپل سیمې تر پارکر خلکو لپاره د یو عرب روپو د مرستې اعلان او د خواو شاغ شپې ته مشمنو زمړینې پړی د تحقیقاتو حکم کړی چې د چارواکو په وینا تیرو دوه میاشتو کې د خوراک او طبي سهولتونو د کمی له وجې ژوند د لاسه ورکړی. نن نواز شریف خبر اعلان ته وویل
په دې سلسله کې چې کومو ذمہدارو چارواکو نیمګړتیاوي کړي هغوی باید په ګوته شي او سزا ورته ورکړل شي. د اغیزمنو خلکو سره د مرستې په لړ کې مرکزي حکومت د سند صوبې حکومت ته یو ارب روپۍ ورکوي. په دې پیسو باید د اغیزمنو خلکو ضرورت پوره شي او دا مرستې باید په پاکه او سوتره طریقه وویشل شي.
د سین وزیر اعلی سید قایم علی شاه هم پرون د دغه سیمې دوره کړې و او ځینې چارواکي د هغه په وینا په خپلو دندو کې د غفلت له وجې لری کړي و. د پاکستان سپریم کورټ د ملاکند له بندیخانې د بیدار کګل شو 15 کسانو د کیس اوریدنه تر سبا پورې ځنډولې ده. نن د اوریدنې دوران چیف جسټس جواد خواجه وویل چې حکومت د تیرې اونۍ د احکاماتو باوجود هم د هغه چارواکو خلاف مقدمه نه ده درج کړې چې د دې کسانو په غیبولو کې لاس لري. اغه د مقدمه اوریدنه تر سبا وزنډوله او حکومت ته د سنجیده ګامونو اخیستو حکم وکړ. د یادونې ده چې حکومت د دې لادرک کسانو څخه ځینې په تیرو اوریدنو کې عدالت ته وړاندې کړي او د ځینو په اړه وایي چې یا خو سعودي عرب او یا هم افغانستان ته تللي. د دې کسانو د منډلو لپاره تیر هفته سواد کې خوځو مظاهرې هم کړې وي. بلوچستان کې هم بلوچان وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په زرګونو ملت پاله بلوچان غیب کړي خو امنیتي ادارې وایي د ورکو کسانو شمیره دومره نه ده. عوامي نېشنل ګوند په سنټ کې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزي هغه بیان په ضد مزمتي قرارداد جمع کړی چې نوموړی پکې تحریک طالبان پاکستان ته په خبر پښتونخوا کې د دفتر پرانیستو ویلي وو. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سنیټر نبی بنګش وویل چې تر هغه وروسته د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د دفتر د پرانیستلو وړاندیز غیر قانوني او افسوسناک دی. بلخوا نن پېښور کې د قبایلي سیمو قومی مشرانو په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د پوز لخوا د دوی په سیمو کې عملیاتو کې تر هغه نه بلکې عام خلک وجل کیږي. د وزیرستان د وزیر د قوم یو مشر توانی خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د دوی په سیمو کې غیر اعلانیه هوایی عملیات روان دي چې ګڼ ځایي ولسی خلک پکې وجل شوی دي.
دا پرشن د دشتګردو کې کا ود وزیر دی دین سوچ پکار دی چې پټول ملک په مونږ باندې بمباریانه کیږي. نن زمونږه خزه به کور کیږي زمونږه خزه مشومان مړيږي او نامه ورګي چې دا دشتګر مړش کم اس کم خدا خو سره وایي چې وزیر خزه مړیش وي د وزیر نران مړش پاکستان کې خو پکې راچي کې بوشي په بلځه کې بوشي په بلځه کې بوشي ا ټول په وزیرستان بس دوی لیکي.
خو چارواکي وایي تر اوسه په هیڅ سیمه کې په باقاعده توګه پوزي عملیات نه دي شروع کړی. د بلوچستان چارواکي وایي نن د کوټې په سریاب سړک نامعلوم وسوالو د پولیس هیډ کانسټیبل منظور په ډز وژلې. دا په تیرو 40 غنټو کې د پولیسو د دوهم افسر وژنه ده. پولیس وایي دواړه پیښې هدفي وژنې دي خو تر اوسه یې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. بلخوا په سختو امنیتي تدابیرو کې نن د بلوچستان په 5 ضلعو کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په دوبۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو دویمې مرحلې لپاره تیاری نیسي. د دې شورا د بهرنیو چارو د اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو خواوو لخوا د وفد یا پلاوي د جوړولو لپاره کار روان دی خو لا تر اوسه د دې خبرو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن طالبانو رسنیو ته ویلي چې دوی به د اپریل د 15 تاریخ پر عمومي انتخاباتو بریدونه وکړي. څو نیو مخکې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د ملا آغا جان متصم په مشرۍ د طالبانو د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره خبرې کړې وې چې افغان حکومت ګټورې بللې وې. ټاکل شوی چې د امریکا صدر بارک اوباما به د چهارشنبه پر ورځ د یوکرین د منځمهاله وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. دا ملاقات د کرایمیا سیمې له وجې د یوکرین او مسکو ترمنځ شخړه کې له یوکرین سره د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي. بلخوا زرګونو روس پلو مظاهره کوونکو د اوکراین په ختیځ دونیتسک ښار کې نن د سیمه ییزې وی سرکاري ادارې د ودانۍ په لورې لاریون وکړ. د اوکراین جنډه یې له ودانۍ لرې او پر ځای یې د روس هغه پی ولګوله. د اوکراین بیرغ دوی د لریکا او د دې ښار سره نږدې لوهانس کې هم مسکو پلو فعالانو دولتي ودانۍ ونیوله او د گورنر یا والی د استعفا غوښتنه کوله. د اسرایلو پوځ وایي ځواکونو یو فلسطیني روسه لاغې په ډزو وژل چې هڅه یې کوله له یو اسرایلي پوځي څخه وسله واخلي. دا پیښه نن د لویدیځ غاړې او اردن ترمنځ د الینبي په پوله رامنځته شوې ده. فلسطیني امنیتي چارواکو وژل شوی فلسطیني د لویدیځ غاړې د نابلوس د ښار یو 38 کلن اوسیدونکی ښودلی. دغه سې پیښې د لویدیځ غاړې اردن ترمنځ په پوله ډېرې نه پیښېږي. دا پیښه دغه ورځ په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د خبرونو پای
اوسونکو خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې بشیر ګو خپل اندیکول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بوارې د سنتر پارک سیمې کې حد ظفر لپاره د وزیر اعظم لخوا د یو عرب روپو اعلان. د پاکستان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې.
د پاکستان د فوج یا د پاکستان د حکومت خدا یو روښانه پالیسي اوس کاری چې خبرې نوي نو بیا اپریشن.
د شمالي وزیرستان یو مشر وایي
وزیر خزې مړې شوې د وزیر نران مړ شو. پاکستان کې خو پکې راچی کې بوشي په بلځای کې بوشي په بلځای کې بوشي ا ټول په وزیرستان بس دوی لیکي.
د پېښور ښار د صفای محکمې کارکونکو په احتجاج دي.
دا د یو پی ټی ای والا دا چې کوم صدران جوړ شوی دي په یو یو کوڅه کې شپږ شپږ صدرانی یو را شوی دا کارو کوي بلوي دا کارو کوي.
او د یوکرین وزیر اعظم ویلي د هیواد یو سنتیمیټر ځمکه به هم له لاسه ورنه کړي. دی وایي دا زموږ خاوره ده او دې خاورې ته زموږ میندو پلرونو وینه ورکړې ده.
سه ناشا زملا.
او په پېښور کې د یوې خوندورې ادبي غونډې حال به هم درکوو.
د چا د پاله چې په دارو ختم حغیر بار ته په خندا کې ویل په یو اندو بټخې لنه روانې ری.
لمشال ډو سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سین صوبې په ترپارکر ضلع کې د وچکالۍ او لګې له امله د غزمن شو خلکو لیدنه کړې. لومړی وزیر اعظم نواز شریف د غزمنو خلکو سره د مرکزی حکومت له لورې د یو ارب روپو مرستې اعلان کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال په دې رپورت کې درکوي.
د پاکستان لومبی وزیر نواز شریف د سین صوبې په ترپارکر ضلع کې د وچکالۍ او لګې څخه اغیزمنو شوو خلکو لپاره 100 کروڑ روپو مرستې اعلان کړې دي. نوموړي دا اعلان نن د ګل یا دوشنبه په ماسپخین د ترپارکر ضلع د دورې په مهال کړی دی. د دې دورې په مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په ترپارکر ضلع کې د اغیزمنو شوو خلکو او په روغتون کې د ناروغو ماشومانو لیدنه وکړه. لومبی وزیر نواز شریف د لګې او مرزونو عمله د سیمې د خلکو په وسنی حالت د تشویش سرګندونه وکړه او د دې د ذمہ دارو چارواکو په ضد یې په کاروایی کولو ټینګار وکړو. وزیر اعظم نواز شریف وایي په دې سلسله کې چې کومو ذمہ دارو چارواکو نیمګړتیاوې کړي هغوی باید په ګوته شي او سزا ورته ورکړل شي. د اغیزمنو خلکو سره د مرستې په لړ کې مرکزی حکومت د سین صوبې حکومت ته 1 ارب روپۍ ورکوي. په دې پیسو باید د اغیزمنو خلکو ضروریات پوره شي او دا مرستې باید په پاکه او سوتره طریقه وویشل شي. وزیر اعظم نواز شریف په سیمه کې د وچکالۍ او د ولګې د لاسه د ناروغ شوو ماشومانو د غوره درملنې لپاره د صحت د محکمې چارواکو ته هدایت ورکړل. د وزیر اعظم د دورې په مهال د ترپارکر ضلع ډیپټي کمشنر نوموړي ته بریفینګ ورکړو او زیاته کړه چې تر اوسه پورې په اغیزمنو خلکو د غنمو شپږ زره بوري وشل شوي دي. د دې ترڅنګ د ولګې له امله د مړ شوي هر ماشوم کورنۍ ته به 2,00,000 روپۍ او د ناروغ شوي ماشوم کورنۍ سره به 1,00,000 روپۍ نغده مرسته کیږي. ډیپټی کمشنر وویل د وچکالۍ څخه د خلکو څارویو ته زیان اوښتی او ګڼ شمېر څاروي مړه شوي او ناروغ شوي دي. د څارویو د مرضونو د مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کار هم شروع شوی دی. تر پارکر د سیند صوبې له مرکزي ښار کراچۍ څخه 3.5 کیلومتره لرې موقعیت لري. د دې ضلع زیاتره برخه په دښتو او رګستانونو مشتمله ده. په یاده ضلعه کې سږکال د بارانونو نه کېدو له امله د سیمې خلک د قحط په څیر د صورتحال سره مخ دي. د سند حکومت چارواکی وای په سیمه کې د بارانونو نکې دروستو یې د غلطه د ممکنه قحط د مخنیوي په مخه د غنمو 8,000 بورې رسولې وي. خو د غنمو په ویش کې د ځنډ له امله د سیمې خلک او په تیره بیا شو د ورکوونکو میاندې د خوراک د کمی سره مخ شوي دي. میاندو ته د خوراک د کمی له امله د سیمې په زرګونو ماشومان د ولګې سره مخ شوي چې پکې د سرکاري شمیرې له مخې په تیرو 2 میاشتو کې 8 ماشومان مړه شوي او په زرګونو نور په بیلابیلو ناروغیو اخته دي.
اذنکو څنګه تاسو په ریپورت کې وردل چې د سین په تر پارکر سیمه کې د وچکالۍ او د غرنګ بیل هغې هروسته د بیماری لوجې یو شمیر ماشومان مړ شوی دي او د غرنګ نور هم د سیمه ته زیان رسیدلی دی. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سین صوبې په صحرایي سیمه تر پارکر کې د راغلي وچکالۍ لویه وجه سږ کال د بارانونو کم ورېدل وو. د دغې مقالې غټه کې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سو ورځونو د رسنو په راپورونو کې د سند صوبې په ترپارکر سیمه کې د یو حقیقي قحط ذکر کیږي. د دې لوجې په دغو سیمو کې په خاصه توګه د خوراک د کمښت او د چارواکو د بېغورۍ لوجې د ګڼ شمېر ماشومانو د مړینې راپورونه هم شته. مقاله زیاتوي چې که څه هم د دغو راپورونو له وجې پوځي او سیاسي ادارو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او عدالتونو هم د چارواکو نه ځوابونه غوښتي دي، خو په دغو سیمو کې ځمکني حالات په راپورونو کې راغلو خبرونه ډېر خراب دي. مقاله زیاتوي چې دغې قحط‌سالۍ د ترپارکر سیمې ټوله نه بلکې لږه برخه او اوسیدونکي اغېزمن کړي دي. د تر سیمه په 2,000 سکوئر کیلومتر پرته سیمه ده او 1.5 میلیون خلک په 2,300 کلو کې ژوند کوي. د تر دغه صحرایي سیمه په شپږو برخو میتی، اسلام کوټ، چاچړو، دلی، ډیپلو او نګر پارکر سیمو کې ویشل شوې ده. خو د دغو ټولو سیمو د اوسیدونکو د ژوند دارومدار په باراني اوبو دی. په عمومي توګه دغو سیمو کې بارانونه کیږي، خو کله کله بالکل باران ونه شي چې له وجې موجوده صورتحال رامنځته شوی. مقاله زیاتوي چې تیر کال د تر نګر پارکر سیمه کې ډیر بارانونه شوي وو چې له وجې په دغو سیمو کې په صد پاسه 3,00,000 ایکړو ځمکه فصلونه ډیر ښه شوي وو. د دې نه علاوه په دغو سیمو کې د میشتو خلکو د ژوند تکیه په مالدارۍ ده او تقریبا هر کورنۍ ګډې بیزې، غواګانې او میخې لري. د دې مقالې لیکونکي جاوید جبار په خبره د سخت کال د وچکالۍ لویه وجه د بارانونو خواره واره او کله کله ورېدل وو.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه.
د پاکستان حکومت او وسلوالو تنمنځ د سولې خبري روانې دي او حکومتي مذاکراتي کمیټې وزیر اعظم ته وړاندیز ورکړی وو چې یو بل کمیټې دی جوړ کړی چې طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي. د لړکی حکومت نوې مذاکراتي کمیټې جوړولو لپاره سلا مشورې شروع کړې دي او دارنګ په دې لړکی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند سره هم رابطه کړې دي. تفصیل د اسلام آباد د مشالډو خبريال درکوي.
د لړکی 13 ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ټلیفوني رابطه وکړه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یې په نوې مذاکراتي کمیټې کې د شاملولو تجویز ورکړو. په جواب کې د عمران خان وینا وا چې د خپل ګوند سره د سلا مشورې وروسته به جواب ورکړي. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې حکومت خپل کوشش کوي چې مذاکراتو د لارې په ملک کې امن راولي او کداسي ممکنه نشو نو د راتلونکو لپاره حکومت خپل پالیسی واضح کړي. کړې ده.
حکومت اعلان کړو چې دوی به یو بل کمیټه جوړي، دغه کمیټه کار به طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې کولی، بیا به وکتل چې شرایط څه مخې ته طالبانو لخوا راځي، حکومت ته نور څه غواړي، آیا دغه شرایط بیا یو بل د منلو وړ وي او که نه. وزیر اعظم نواز شریف د هغه وزیرانو دا خبره بالکل صفا کړې ده که خبرې نه کامیابیږي نو بل لار بیا طاقت د استعمال ده. او دوی دا وایي چې کله 13 میاشتې طالبانو ځینې حملې وشوې نو دوی ورته جواب ځکه ورکړ چې دا اوس پالیسي ده، که چېرې هغوی حمله کوي نو د هغې جواب ورته هم دوی ورکوي. نو که دغې ته وګورو نو د پاکستان د فوج یا د پاکستان د حکومت خو دا یو روښانه پالیسي اوس ښکاري چې خبرې نه وي نو بیا آپریشن.
د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې حکومت لا په مذاکراتو وخت ضایع کول نه دي په کار، ځکه چې د مسلې حل د مذاکراتو د لارې نه بلکې د عملیاتو د لارې ممکن دی.
زما خیال داری چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ چانسز ډېر کم دي، ځکه چې د دواړو غاړو چې کوم مقصدات دي هغه بالکل جدا دي. حکومت پاکستان غواړي چې دهشتګردي ختمه شي او امن راشي، او دا چې کوم دهشتګردي دي غواړي چې په دې دهشتګردۍ باندې خو مونږ ته دا پوزیشن ملو شوی دی، نو هغوی به دا پوزیشن څنګه پرېږدي. زه وایم څو پورې چې تا دې په خبرو باندې مجبوره کړې نه وي، داسې چې دو قوتونه یې هغه همیشه چې یو قوت د لاندې شي نو بیا خبرې اترې بیا کوي.
یاد دی وی چې حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې طالبانو سره مذاکرات شروع کړل، خو 13 میاشت کې پر لپسې د ترهګرۍ پیښو وروستو دا مذاکرات د ځنډ ښکار شول. خو وړاندې ورځو کې طالبانو لخوا د جنگ بندۍ وروستو یو وار بیا دا مذاکرات شروع شول.
تاسو د کارپوهانو خبرې واورېدلې. دوی وایي که پاکستان حکومت او د پوځو تګلاره واضح ده، که چېرې له وسلوالو سره د سولې خبرې ناکامه کیږي نو بیا به یوازنۍ لار وي او هغه به وي د طاقت استعمال. د شمالي وزیرستان ګرانډ جرګې غړو نن پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات دي زر تر زره ودرولی شي، او که ډکوونکي او که د دوی په خبره که چېرې دوی دغلته عملیات کول غواړي نو باید چې کوم بېکوره خلک دي یا کوم خلک چې بېکوره کیږي باید چې هغوی لپاره د اسانتیاو پروګرام وکړي شي. تفصیل د مشال دو خبریال درکوي.
دا وزیرستان ګرانډ جرګې غړي دا شمالي وزیرستان میرانشاه ملک جلال الدین په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته وویل چې 13 کال راسي په قبایلو باندې پوځي عملیات روان دي او د وسلوالو په ځای پکې عام ولس وجل کیږي. دوی وایي چې اوس هم په شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات کیږي نو د ترهګرو په ځای پکې بېګنا ولس پنخه کیږي، او نه یوازې دغه عملیات ته بند کړی شي بلکې دغه عملیاتو له وجې کډکونکي دي واپس خپل کورونو ته ولېږل شي، او چې کم کډکونکي دا وخت په کمپونو کې دي هغوی ته د اسانتیاګانې ورکړې شي.
چې کله بمبریانې شریف شولې دغه نقشل زره کډې د مدرستان لاړلې، تاسو بنو ته ورشئ، تاسو پوښتنه وکړئ، کنه زه به تاسو ته میډیا ته لیستونه بالکل درکاو نمونه به درکار شي چې تاسو ته خپل معلومات شي. هغه د کډوالو لپاره زموږ د پوښتنه دي چې اول خو د اپریشن بند کړو، هغه ته د وایي چې خپل کلی ته لاړ شي، او کنه شي ورکولای نو دا د وکو چې د خیمې د ډاکټر د هر شي بندوبست ورته وکړو. دلته که دغه څه پراته وي دغه به مجبور شي، موږ د نارت وزیرستان والا خو داسې نه چې موږ خیمې کې پراته او کلونه پکې تراونه، موږ مجبور یو چې موږ بیا ببل زل ته لاړ شو. دغه موجوده کې دته دغه درخواست ورکوم چې دغه پرشن ده بند کی.
هم دغه جرګې یو بلغړی توان خان وزیر وای چې نه خو په وزیرستان کې غیر ملکی ترهګرشتي او نه وزیر قبایل په ترهګرۍ کې ککړ دي، او د ترهګرۍ په ضد اپریشن پنوم باندې عام ولس وجل کیږي.
زه دا وایم چې د نن کوم اپریشن لګیا دی د وزیرستان نارت وزیرستان، اول خو دغه نامې ته سوچ پکار دی چې دا اپریشن د دهشتګردو کې کا ود د وزیرو دی، سوچ پکار دی چې پټول ملک په مونږ باندې بمباریانې کیږي، نن زمونږه خزه به کوره کیږي، زمونږه خزه مشومان مړيږي، او نامه ورګي چې دا دهشتګر مړش. کم اس کم خدا خو سره وایا چې وزیر خزه مړیش مې د وزیر نران مړش. پاکستان کې خو پکې راچي کې بوشي، په بلځه کې بوشي، په بلځه کې بوشي، ا ټول په وزیرستان باندې دوی لیکي.
ولې کډوالو ته د سنتیاګانو ورکول په لړکم چکلا په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو تنظیم کوونکو ادارې پی ډی ایم ای یا د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې ادارې وین اتف خان نو پختل د هغوی وینا وا چې دوی د کډوالو هر قسمه تنظیم ته تیار دي، خو ولې موجوده وخت کې د حکومت لخوا دوی ته داس هیڅ نه دی ویل شوی چې په وزیرستان کې عملیات روان دي یا دغه ځنه خلکو کړي کړي دي. یادونه ول ده چې د شمالي وزیرستان نه راغلي دغه مشران وینا وا چې دوی حکومت سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لوزنامه کړی ده، او په هغه باندې دوی کلک ولاړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ډیو خبرونه ورجو اسلام آباد ته د پاکستان سپریم کورټ وايي حکومت د لادرک خلکو بازیابۍ کې سنجیده نه ښکاري او نه د عدالت په احکاماتو عمل درآمد کوي. دا خبره جسټس جواد ایس خواجه د ملکنډ بندیخانی نه بیدرک کړل شو 15 کسانو د مقدمه اوریدنې پر وخت وکړه. د دغې مقدمه اوریدنه تر سبا وځنډول شوه. د نننۍ کاروای تفصیل د خپل همکار په دې رپورټ کې ورو.
د ملکنډ بندیخانه نه بیدرک شوی 15 کسانو مقدمه اوریدنه د جسټس جواد ایس خواجه په مشرۍ کې د سپریم کورټ دریتنی جرګه کې وکړه. دې دوران اډیشنل اټارنی جنرال شاخاور او د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرال لطیف یوسفزی هم موجود وو. د اوریدنې په وخت د جسټس جواد خواجه وینا وه چې حکومت د بیدرک خلکو بازیابۍ کې سنجیده نه دی او ان تر دې دمه د سپریم کورټ د حکم باوجود پچا مقدمه نه ده جوړه کړې کومه چې په عدالت پسې خندا ده. د دې په جواب کې د لطیف یوسفزی وینا وه اول دوی پلټ تن کوي او د هغې رستو با مقدمه درج کیږي. د دغه خبره یو درېتنی کمیټي هم جوړ کړی شوی دا چې هغوی دا پته ولګوي چې دغه 15 کسان د ملکن بندیخانه نه چاته حواله کړی شوی وو. په دې موقع د عدالت وینا وا که حکومت د خلکو سره انصاف نشي کولی نو ورته صفه وایي ځکه چې د 7 میاشتو تیرېدو باوجود د مقدمه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. رستو اډیشنل اټارنی جنرال د عدالت نه مهلت وغوښتو په کوم چې مقدمه د 9 ورځ پورې وځنډول شوه. د ذکر وړ ده چې 15 به درک کسانو کې بازي عدالت ته وړاندې کړې شوې دي او د بازي په حق له حکومت وایي چې دوی سعودي عرب او افغانستان کې دي.
د لادر کسانو د اوریدنې په تاسې ریپورت اوریدو او اوس یو بل ریپورت هم لرو. نن سپریم کورټ کې د اسلام آباد کچرو پیخي پړه د اسخود نوټس اوریدنه یو ځل بیا وشوه. سپریم کورټ د اسلام آباد پولیسو مشر او کمشنر لخوا وړاندې کړل شو ریپورټونو باندې د عدم اطمینان څرګندونه وکړه او ویل دي چې د کورونا چارو وزارت دی په 2 اونیو کې د پیخ یو مکمل ریپورټ وړاندې کړی. تفصیل زموږ د همکاري په دې ریپورټ کورو.
چیف جسټس صدق حسین جیلانی په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ د اسلام آباد افیټ مرکز کچرو پیخې اسخود نوټس اوریدنه وکړه. د اوریدنې په وخت اسلام آباد پولیسو مشر خپل تحقیقاتي رپورت عدالت ته وړاندې کړ چې پکې ویلې شوی و په کچرو دوه حمله کوونکي وو او د ډزو نه پس هغوی ځانونه والوزول. په دې د چیف جسټس وینا وه چې وکیلان خو وایي حمله کوونکي زیات وو. دغه رنګ د اوریدنې په وخت د اسلام آباد چیف کمشنر خپل رپورټ هم وړاندې کړ چې پکې ویلې شوی وو حمله کوونکي د 2 نه زیات وو. د عدالت د اویل چې ډیپټی کمشنر په مشرۍ کې یو تحقیقاتي کمیټي هم جوړ کړی شوې ده. په دې موقع د چیف جسټس وینا وه د مرک په سرخار کې دا صورتحال دی نو نورو ښارونو کې به څه حال وي. بلخوا پاکستاني مطبوعاتو تر مخه کچرو حمله کې وژل شوی جج رفاقت ایوان ریډر ملک خالد نون هم وړاندې شوی وو. د ده وینا وه چې هغه خپله یو حمله کوونکی کتلی وو چې جج یې وژلو. د ده په وینا پولیس لدنه د خپلې مرضۍ بیان اخیستل غواړي. د اوریدنې 19 مارچ پورې ځنډول شوې ده. د اوریدنې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د اسلام آباد بار صدر محسن اختر کیانی وینا وه
پولیس افیشلز هونګي سینیئر ایف آئی اے افیشل.
چیف جسټس نن داخله چارو وزارت ته هدایت کړې ده چې وا خود مختار اداره دی جوړ کړی شي چې پکې بعد پولیسو سینیئر افسران ایف آئی اے افسران او نوري ایجنسیان شامل وي. دوی په شریکه د دې پیښې تحقیقات کوي او خپل رپورت به 2 هفتو کې سپریم کورټ ته وړاندې کوي. د دې نه علاوه سپریم کورټ دا حکم هم ورکړی دی چې تر څو پورې تحقیقات سر ته نه رسی نو تر هغې پوری دی عوامی نمائندگان تحقیقاتو په حق لا چرته هم بیانونه نو ورکوي.
محسن اختر کیانی د وینا سره سم حکومت له اړه متاثرون لپاره د کم مراعاتو اعلان شوی دی. په هغه عدالت حکومت ته هدایت کړی دی چې دا مراد دی ورل زیات کړی شي او کم سرکاري ملازمین چې په دې پیښه کې وشل شوی دی دا غي بچول دی دا غي د قابلیت مطابق سرکاري نوکریانه ور کړی شي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په ډیر اسمل خان کې د قبایلی سیمو د مشرانو یو جرګه وشوه چې ورکی قومي مشرانو برخه واخیسته. دغه مشرانو ویل قبایل تکړه خلک دي. د دوی سیمه د وسایلو نه ډکه ده خو دغه خلکو ژوند ته پاملرنه نه ده شوې. قبایلی مشرانو په پاکستان کې د ځان له صوبې غوښتنه هم کوله. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د اتوار په ورځ د ډیر اسمل خان په یو هوټل کې د سولي وزیرستان مسعود احمدزی وزیر او برچانو قبایلیانو یوه غونډه وشوه چې کومه د هغو قبایلیانو په شریکه راغوښتې وه. په غونډه کښې مشرون ملکون ایستوزون طالب علمون او د مختلفو تنظیمونو کسان موجود وو. په دا موقع په دا موضوع بحث وشه چې قبایلیون ته کومې مسلې ورپېښې دي، د هغو مسلو حل څه دی، قبایلیون ځان ته سره حکومتی نظام غواړي ځان ته غوښه صوبه کده پښتون خاصو به برخه جوړې دل خوشوي د غي مقصد لپاره سکه ول پکار دی د غونډه په تمامه دو په غونډه کې موجود یو تن پروفیسر میرنواز وزیر په دغه باریک مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغه ده
چې څومره بیلټ تای په دغه د ټیلنټ کمی نشتا خو دا ټیلنټ چې صحیح یوټیلایز شي او په دغه علاقه کې د مینرلز د فرټایل لینډز او د هیڅ کمی نشتا خو دغه ته پیل مین پاور لګی چې دا سه هنرمند خلک وی پکشه چې په خپل شوداري او د بل چا محتاج نه وي دا خپل ریسورسز دا صحیح یوټیلایز کو بیا دغه قیمت او دغه خلک ویلیوز او په خپل شه دراولو دی ته اسون شي
د لندن راغلا ملما بو بریګول ګول لا وویل
مستر څومره خبره وکړل او مختم په دې باندې چې دا صفات څه شي تا وی یا خیبر پښتونخوا په دې باندې مرنا واچول انا ورسته مور د دینه چې کلم ټوله خبره دوی ته وکړله نو روبیا مې رایه واخیستله د رایې په اکثریت کې ټولو وویل چې موږ ځان ته صوبه غواړو موږ خپل حق غواړو او دا په صوبه کښې چې کله موږ خپله صوبه جوړه کړو په وخت کښې موږ ته راکړېږي
حق نواز وزیر زیاته کړه
د دې نن د میج میټینګ مقصد هغه و چې د قبایل څه مسایل دي د دغه حال څه دی د میز غونډې ملګري په دا باندې میز ډېر بحث را وکړه اخري میز په دا نتیجه باندې ووتلي چې د میز غونډې مسایل حل دغه دی چې میز ته یوه خپل صوبه میلاو شي خپلې صوبې نه د خپل زبان الوزیر الله هم وي میز خپل صوبه یې منسټر وي د مو خپل صوبه یې نمایندګي وي او د مو خوښ کسون درې مې په خوښه اوس خو په مو باندې د پنجاب نه د سیند نه د بل صوبې نه کس رسي همونه مسل شي
د غونډو کسانو خوښه کړه چې قبایلانو دپاره ورش صبح گٹھاورا وی خوب داغا بار ایک سے بعد دسی میں نور کا بالیون ہر جگہ وی
پختو وائے مشال ریڈیو وار
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پېښور ته په پېښور کې نن د ګلپور ورځ د ګلبهار تڼې مخې ته په جی ټي روډ باندې د پېښور د ښار د صفایي محکمې میونسپل کارپوریشن د پاکستان تحریک انصاف پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبر جال درکوي
په پېښور کې د ښار د صفایي د محکمې میونسپل کارپوریشن د ملازمینو لخوا د ګلبهار تانې مخې ته د پاکستان تحریک انصاف په ضد نارې ووهلې شوې او له مشال ریډیو سره په خبرو کې د میونسپل کارپوریشن د اتحادیې جنرال سیکرتر محمد فضل وویل چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان او مشران د دوی په کار کې مداخلت کوي او د میونسپل کارپوریشن د ملازمینو سره ناروا سلوک او وهل ټکول کوي
دا نن احتجاج په دې وجه دی چې مونږ کله نه دا پی ټی آی حکومت راغلی نو زمونږ د دې داسې ورکران دي چې هغه زموږ سټاف سره ډېر ناجیز ډېر ناکاره د هغه ورسره کوي اخلاق یې ښه نه دي والټکول ورسره کوي مونږ دوی ته مشرانو ته مخکې ما خطونه لېږلي وو چې تاسو د خپل ورکران دي پوهېږئ که زموږ سټاف غلط کار کوي یا صفایي نه کوي خو زمونږ افسرانو سره شکایت چې کوي خیر دی یو ډریور را لووالو نن بیا هغه ډریور ووالو میونسپل انسپکټر سره یې لاس واچولو اوس به تر هغې پورې اړتالي چې تر څو پورې مشران نه راغلي او مونږ ورسره خبره نه صفا کړي
د ګلبهار تانې مخې ته د دې احتجاج پر مهال د میونسپل کارپوریشن یو څو نورو ملازمینو مشال ریډیو ته وویل
زمان سلاودین دی دا د یو پی ټی آی والا دا چې کوم صدران جوړ شوي دي په یو یو کوڅه کې شپږ شپږ صدران دي یو راشي وایي دا کار وکړي بل وایي دا کار وکړي چې موږ وایي دا د جومات اسلامي والا کوڅه دی کې به کار نه کوي راشي دلته کار وکړي
زمان اقبال شاہ دے دی بس دا ہوئی التا کار مکوا دلتا ہوں کا یو بدماشی جوڑا کرو را پمل باجے دا نیشنل والا کار مکوا دا پیپل والا کار مکوا زمان کارو کا دی کسیل را شو دا بلدیاتی الیکشن روان دے او دا دی او آگ دی
ہم پدے لڑکی میں چکلا دا بلدیاتو دا صوبائی وزیر عنایت اللہ سر تماس ونی ولو نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د دې پلټنی کوي او دا خبره به یقیني کوي چې دا هغه د محکمې ملازمین به بغیر د سیاسي فشار کار کوي ول دربار تانی مخیتا د میونسپل کارپوریشن د اتحادیه مشرانو دا اعلان هم وکړو چې دوی به تراغی په پیښور کې په کاربندیز باندې وي تر څو چې حکومت دا خبره نوی یقیني کړي چې داغی په کار کې به سیاسي مداخلت نه کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ساسل پر نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنه به هم وي. خوخه کیدون کې د 15:30 بجې او بشیر غوخ هم سټوډیو ته راغله. نور د چلوغې د خبرونو لاندې سورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سند د قبضه پل سیمې تر پارکر خلکو لپاره د یو عرب روپو د مرستې اعلان وکړ او له سند صوبایي چارواکو یې وغوښتل چې دغه شپېتو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو کې چې د رپورټونو مخه د خوراک او طبي سهولتونو د کمی له وجې ژوند د لاسه ورکړی. د پاکستان سپریم کورټ د ملاکنډ له بندیخانې د بې درکه کړل شوو 15 کسانو د کیس اورېدنه تر سبا پورې ځنډولې. نن د اورېدنې دوران جسټس جواد خواجه وویل چې حکومت د تیرې اورېدنې د حکامتو باوجود هم د هغه چارواکو خلاف مقدمه نه ده درج کړې چې د دې کسانو په غیبولو کې لاس لري. عوامي نېشنل ګوند په سنټ کې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزي هغه بیان پر ضد مزمتي قرارداد جمع کړی چې نوموړي پکې تحریک طالبان پاکستان ته په خیبر پختونخوا کې د دفتر پرانستو وړاندیز کړی و. د بلوچستان چارواکي وایي نن د کوټې په سریاب سړک نامعلوم استوالو د پولیسو هیډ کانسټیبل منظور احمد په ډزو وژل شوی. بلخوا په سختو امنیتي تدابیرو کې نن د بلوچستان په 5 ضلعو کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دوبۍ کې له وسلوالو طالبان سره د خبرو دویم مرحلې لپاره تیاری نیسي. څو نوې مخکې د سولې د عالي شورا یو پلاوی د ملا جان مقسم په مشرۍ د طالبان د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره په دوبۍ کې خبرې کړې چې افغان حکومت ګټورې بللې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم وایم به سبا د سې شنبې یا نهې پرځ خاورو ته سپارل کېږي. هغه پرون د 50 کلونو په عمر تور پېښې ناروغۍ له امله وفات شو. تاکل شوی چې د امریکا صدر بارک اوباما دوه د چهارشنبې په ورځ د یوکران د مجمحال وزیر اعظم سره ملاقات کوي. دا ملاقات د اوکراین د سیمې له وجې د یوکران او روس ترمنځ شخړه کې له یوکران سره د امریکا د ملاتړ څرګندونه ده.
خبرونه مله مشالې دی وردل چې بشیر غوخ وړاندې کول په دې مې کې ستاسو لپاره ریپورتونه لرو. او دا به هم وره چې په پاکستان کې د بسونو یو نوې پروژه پیل شوه چې یوازې خزه په دغه بسونو کې سفر کولی شو. د یوکرين روسي حال به هم درورو. خو زو لومړی اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانډ په خپلو ادارو کې څرګندېږي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ته خزانه وزیر اسحاق ډار سره د تیر خالی په ورځ ملاقات وکړو چې پکې مالی کال 2014-15 لپاره د پاکستان فوج دفاعي بجټ کې 15% تر 40% پورې اضافه فیصله وکړی شو. اداري لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د هر حکومت قومي سلامتي اولنی ترجیح وي او د مضبوط دفاع نه په غیر ملکی سلامتي برقراره ساتل مشکل کار وي. په موجوده حالاتو کې پاکستان د دنانی او بارانی سلو سره مخ دی نو دفاعي بجټ کې اضافه پکار ده. اداري لیکي چې پاکستان وجود کې دراتلو وروسته د هند سره حالات خراب وو او دغه وجه وا چې حکومت ملکی سلامتۍ په خاطر هر کال په بجټ کې یو غټه برخه دفاع لپاره کړي. بلخوا افغانستان صورتحال او ملک کې بدامنی خوراونکو عناصرو له وجې دفاعي خرچونه 2 ګنا زیات شوي دي نو دا وجه هم ده چې په دفاعي بجټ کې اضافه وکړي شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکي او وایي چې ملک کې د بدامنی پیښو مخنیوي هند او افغانستان پولیس آرمی او دفاعی ساز و سامان اخستو لپاره پاکستان فوج ته د زیاتو پیسو ضرورت دی. او خزانه وزیر اسحاق ډار پاکستان فوج مشر راحیل شریف ته تسلی ورکړه چې موجوده حالات پرانا کې بعد د فوج ټول دفاعی ضرورت پوره کولای شي او په ملکی سلامتۍ باهت قسمه سمجوته و نکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې دفاعی بجټ کې 15% تر 40% اضافه ورستو دا به 200 ارب روپو نه زیات شي کوم چې روان کال کې 650 ارب روپۍ دی. مشرق ورسپانه خپل اداري کلیک کې چې د تیر خالی پورس د نړۍ زیاتره ملکونو په شمول پاکستان کې هم د خزو نړیوال ورځ مانځلې شو او د ورځ مناسبت سره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یوې غونډې تابعیا کړې شوې و چې پکې په 28 اسمبلی زنانه وغړو کې صرف 4 غډون وکړو. اداري لیکي چې دا قسمه غونډې صرف نمایشي وي او مظلوم خزو ژوند خکولو کې دا قسمه غونډې هیڅ بدلون نه راولي ځکه چې دا قسمه غونډو ته د لری پروتو سیمو زنانه رسایي ډېره مشکل وي. اداري لیکي چې پاکستان
پاکستان کې په خزو تشدد کېږي، دوی لپاره د ملازمت موقع ډېرې کمې دي، او دې تر څنګه زیاتره زنانو مسله دوی د خاندان د غربت سره تړلې ده. خاندان خوشحاله وي نو ښځه به هم خوشحاله وي. نو حکومت او غیر سرکاري ادارو له پکار دي چې د زنانو د حقونو تحفظ دي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستانه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه لیکنه کې په کراچۍ کې د طالب وسلوالو موجودیت او په دغه اړه په یادښار کې د میشتو پښتنو د اندېښنو په څیر مسلې راخیستې دي. له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د نېشنل نومي ورځپاڼې بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ترڅ کې د دغه هیواد پر حکومت او ټولنه د پریوتونکو اغېز پړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هرمبا چانورو.
د پاکستاني ډان روزپانې پر ویبپاڼه خپرې شوې لیکنه کې راغلي، په دغه هیواد کې د طالب وسلوالو د فعالیتونو د دوام لپاره د کراچۍ ښار حیاتي ارزښت لري. لیکنه زیاتوي، نه یوازې دا چې طالبان د مالي کومکونو لپاره پر کراچۍ ښار تکیه کوي، بلکې اکثره ملګري او مشران یې یاد ښار ته پناه وړي. د لیکنې له مخې کراچۍ چې د پښتنو تر ټولو لوی ګڼ مېشت ښار دی، د طالبانو درې بېلابېلې ډلې پکې مخې ته راغلي چې د ښار یو شمېر سیمې تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي په تیر 2009 کال کې چې کله پاکستانی پوځ د دې هیواد په سوات، جنوبي وزیرستان، ممند جنسای، باجوړ، دیر او نور شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړل، له دوی څخه اکثر یې د کډوالو په جامه کې کراچۍ ښار ته لاړل. د وسلوالو ګیرې او سرونه وخرایل، د لاسو مزدورۍ کول او د خپل یو نیټورک جوړولو لپاره مناسب وخت انتظار کول پیل کړل. ورځپاڼې په کراچۍ کې میشتو د پښتنو مشرانو، کارپوهانو او پولیس چارواکو په حواله لیکلي چې طالبانو د یاد ښار پښتون میشته سیمې یا خو په بشپړه توګه او یا هم تر ډېره بریده د خپل نفوذ لاندې راوستې دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټي په نښه کړې او یو شمېر غړي ورته وژلي دي. د ان پی او ایم کیو ایم مشران او د کراچۍ ښار پښتانه اوسیدونکي د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د دې لپاره چې په یاد ښار کې د خپل وروستۍ عملیاتو پر مهال یې د طالب وسلوالو نیولو لپاره جدي هڅې نه دي کړې نیوکې کوي. بلخوا له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د نېشنل نومي ورځپاڼې د نړیوال بحران ډلې په نوم له یوې ادارې سره د کار کوونکي مشر څېړنکار ګرام سمیت هغه لیکنه خپره کړې کومه چې نوموړي په افغانستان کې له شپږو میاشتو تیرولو وروسته لیکلې ده. سمیت وایي، افغانستان ته زما د سفر هدف دا و چې وګورم د نړیوالو ځواکونو وتلبه په دغه هیواد او ټولنه یې څه اغېزې وکړي. نوموړی زیاتوي، دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني ځواکونه دېره دي چې د روان کال په پای کې به شمیر 20,000 ته راټیټ شي. د سمیت په خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو په صورت کې ښایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو بهرنی سرتېری هم پاتې نشي. نوموړي په خپله لیکنه کې اندېښنه ښودلې چې وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په کافي اندازه مرستې ونه کړي، نو کېدلی شي واګې د طالب وسلوالو لاسو ته ورشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په یوکران کې کړکېچ تر هغې وروسته بیا زیات شوی چې حکومت پلوه او روسي پلوه مخالفو ډلو په هیواد کې لاریونونه کړي دي. د هیواد په شرقي ښار دونیسک کې په زرګونه خلکو د سیمې انتظامی دفتر خواته لایور وکړ. بل خواته د ولسمشری انتخاباتو نومان ویتالی کلچکو یو غونډه د روسي پلوه کسانو د برید لوري ونه شوه. په ډیره تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د اوکراین په دونیتسک ښار کې په زرګونه روسي پلوه مظاهره کوونکي د سیمې حکومتي دفتر پر لوري ولاړل او هلته یې له ودانۍ د اوکراین بیرغ لرې کړ او د روسیې بیرغ یې ورباندې وځړاوه. بلې خواته د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ولاړ ویتالی کلچکو خپله جلسه د روسي پلوه فعالانو د حملې له ویرې ونه کړه. له دونیتسک سره نږدې په لوهانسک کې د مسکو ملاتړیو د سیمې حکومتي ودانۍ ونیوله او د والی استعفا غوښتنه یې وکړه. د کرایمیا په مرکز سیمفرپول کې په زرګونه مظاهره کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په حق کې لاریون وکړ. له روسیې سره د یو ځای کېدو په مخالفت کې یوازې 1500 کسان ورغونډ شوي ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما به د چهارشنبه پر ورځ د اوکراین له وزیر اعظم آرسینی یاتسینیوک سره ګوري. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به پر دې موضوع خبرې وکړي چې څنګه په کرایمیا کې د روسیې پوځي مداخلې سوله ییز حل راوباسي. د بیان تر مخه اوباما او یاتسینیوک به د بحران هواري داسې لارې چارې لټوي چې پکې د اوکراین خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی موجود وي. د یکشنبه پر ورځ یاتسینیوک په کیف کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت ویل دی به د اوکراینې ځمکې یو سانتي متر خاوره هم له لاسه ورنکړي. دی وای دا زموږ خاوره ده، زموږ پلرونو میندو او نیکونو دې خاورې ته وینه ورکړې ده. موږ به د اوکراین د خاورې یو سانتي میټر برخه هم ورنکړو. روسیا او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید پر دې پوه شي. په عین وخت کې د اتوار پر ورځ روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني او برتانیا له وزیر اعظمانو انګیلا میرکل او ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې وکړې. پوتین په خپلو خبرو کې د کرایمیا د روسي پلوه مشرانو د دې پریکړې دفاع کړې ده چې د مارچ پر 14مه به له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي. کرملین وایي پوتین د جرمني او برتانیا مشرانو ته ویل دا پریکړه له نړیوال قانون سره سمون خوري.
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. وزو افغانستان ته، په افغانستان کې د سولې علي شورا لخوا له وسلوالو سره د دولت مخالفو وسلوالو سره د سولې لپاره کمې وروستۍ هلې ځلې دي. هغه تفصیل ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره په دوبۍ کې د لومړنۍ غونډې له پریکړې سره سم اوس د سولې د دې بهیر دویمې غونډې ته چمتووالی روان دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دواړه غاړې راتلونکې غونډې ته د کمیسیونونو په جوړولو کار پیل کړی.
هلی زلی روانی دی. د دوبی پر لومړی غونډه کې پریکړه شوې چې دغه بهیر به دوامدار وي او خبرو ته به دوام ورکوو. د طالبانو هغه رهبری چې دوبی ته د خبرو لپاره راغلی وه د سولې د خبرو لپاره کمیسیون ټاکلی. د سولې شورا لخوا به هم پلاوی ټاکل کیږي. دواړه خواوې به سره کښېني. تر اوسه د غونډې د ځای، وخت او د پلاو د ترکیب په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
هغه زیاتوي چې تر اوسه د پلاوي د ترکیب او د دویمې غونډې د ځای او وخت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې وروستیو کې د سولې د عالي شورا یو څلور کچیز پلاوی په متحد عربي اماراتو کې د ملا اغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې طالبان به هم له خپل لوري د مذاکراتو پر مخ بیولو ته یو پلاوی ټاکي او دا رنګ ناستې به د ننه په افغانستان او بهر کې دوام پیدا کړي. د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبانو ویلي هغه کسان چې په دې مذاکراتو کې ښکیل دي د دوی استازیتوب نه کوي. خو د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو یو مهمه ډله ده چې ځینې پخواني او اوسني چارواکي او قماندانان پکې شامل دي. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستانای وایي چې په متحد عربي اماراتو کې د سولې عالي شورا سره په مذاکراتو کې یوازې د طالبانو د سیاسي کمیټې یو مسؤل شیر محمد عباس تانکزای حاضر وو. خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له وروستۍ اعلامې څخه داسې څرګندېږي چې طالبان له انتخاباتو مخکې سولې ته نه دي حاضر. هغه څه چې د افغانستان دولت یې غواړي
دغه آخري اعلامیا چې هغه د خلق نه غوښتي دي چې انتخابات کې اشتراک ونه کړي او هغه نه پریږدي چې د انتخابات وشي. دغه خبرې ته د ټکټ اشاره کوي چې دوی سولې ته معتقد نه دي او باور نه لري او دا ممکن نه دی چې دوی سولې ته حاضر شي.
هغه زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې د کرزي د حکومت یوازې څو اونۍ پاتې دي او نشي کولای چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسوي. خو ځینې کتونکي وایي چې اوسني مذاکرات به له راتلونکي حکومت سره مرسته وکړي تر څو دغه پروسه پر مخ بوزي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمې بجې سروي، په 4 نیمې بجې.
اونۍ اوړاندې د مشال ریډیو روغتیا او درملنه پروګرام کې ډاکټرانو اولس ته د مفت علاج اعلان کړی و چې د هغې وروسته بنو کې دوه ورځنی فری میډیکل کیمپ جوړ کړی او د وزیرستان بنو، لکی مروت او خوشانه په زیات شمیر کې مریضان ورته راغلي. په دې باندې د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ راکوي.
دغه فری میډیکل کیمپ ته د وزیرستان بنو، لکی مروات او خواوشانه راغلی مریضان وایي. مشال ریډیو باندې اعلان وروسته دغه کیمپ ته راغلی او ډیر خوشاله دي چې مفت علاج یې کیږي.
عبدالسریر زمګ ناروغل او یقین ما مشل رادیو باندې چلی شي د روغتیا او درملنا واشر فن الله صاحب ډاکټر چې د پښور شه یو وجه باندې د مشل رادیو په وجه باندې خبر شه یی سلور بیزه سوا خلک نه غنډا ویني ځکه چې د دې چې تر دل ورو تر دل مکان شته دی
پهل هم په انځو ښکلا علاج وکړو په پرمه وروغه غو بیا جګه دوري ختم کتل بیا غښایو اس به دا همیشه د مشل رادیو چارو دل هغه سره مشر ډاکټر صاحب نه خبر شلی به ستایو میا شه په بل نوم تاریخ مشر غلی یغه سره مز ډیر پارک شو از مې شمه سم از لاوا ټولې ون ډیر ښه شلې ون مې شو دمو مخانشته د جمیش لرل ردرې به چې داسې لاجی نه اوشي به مې نه را سګړې
حکم جان دا زغ د ټانک نه غلا یاند ما شال رډیو په ذریعہ خبر شو لا حاضر ځان لري پر تیلا کې دی ال د میډیکل سہولیات نشته دی نه دغه د نادس په 494 غو ډاکټرون فری میډیکل کمپینا ولا گئی
نوم د مو اجیش جهان دی جنوبي وزیرستان ورننه پوسټ کای ورته ای ورته مور رډیو لا غولا به دا خبره مو مشال جنار در دا عرفان الله چې کوم خبر ور سره کړل په ټلیفون ورته وکړ به د نو تاریخ ته باندې ترڅه اوس د نن باندې تر ولای وګا پاکستان د هر شی یو ډاکټر شتا کنه نن کا د خدای پر د داسه کورینه شریکو د خلکو ډیر آرام ملای شي
په دغه فری میډیکل کیمپ کې د پیښور نه راغلی ډاکټر عرفان الله وای دغه شان فری میډیکل کیمپونه به په روانو ورځو کې د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې لګولې شي
اول پښتانه افغانان داخلك تعلیم نه لري پوی نه لري د وړو وړو بیمارو لپاره غلط ډاکټرانو ته ځي یا کوکس ته ځي او یا سہولیات نه وي نو مونږ کوشش دا کوو چې په مختلف ډسٹرکټ هډ کوارټرز کاغه افغانستان کې دي که پاکستان کې دي اچل تک مونږ منتلي دغه سي ارنجمنټ کو خلکو ته علاج وکړو
بنو کې دا پېښور میډیکل سنټر مالک عبدالرزاق وزیر مشال ریډیو ته وي د دوی په سیمو کې خلک د صحت سہولتونو څخه محروم دي
میش دا سوچو چې یاره دغه خلک چې څنګه څه هو دي تکلیف کام شي ختمې دی خو نشي دغه کومول د پوره میش دا کوشش وکړو چې میش روشي فری میډیکل کیمپ کې او دته چې کوم څه نه څه फायदा ورسي
دغه کیمپ ته راغلي مریضان وای ک دغه شان فری میډیکل کیمپونه په بیا بیا جوړ شي نو غریب ولز با ترې ګټه پورته کړي
تاسو ورته لو چې د خبر پښتونخوا په بنو کې د فری میډیکل کیمپ لګیدل او دغه میډیکل کیمپ روس له هغه و لګیدل چې ډاکټرانو د مشالډیو د روغتیا او درملنا پروګرام کې دغه اعلان وکړ چې دوی دغه تلکي فری میډیکل کیمپ لګي او به دغه رنګي د مشالډیو د لاري دغه خل خبر شو به دغه فری میډیکل کیمپ ته راغلی وو
یالو خزو د ژوند د ولاس تراولونو په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ اوردونکو د راول پنده او اسلام آباد ترمنځ سفر کوونکی زنانا سورلی اوس ډیری خوشاله دي ځکه چې د تعبیر په نومو د بسونو یو نوی پروژا پیل شوی چې یوازې خزی په دغه بسونو کې سفر کولی شي په بسونو کې کلندران هم میرمنې دي په دغه بسونو کې سفر کوونکی میرمنې وای په عادي بسونو کې د سفر پر مهال د نارینه سورلو کلندران او ډرایورانو لخوا ورته لاس ورول کیږي او نازیبا تبصری هم پر کیږي نو ځکه د نوو ځانګړو بسونو پیل یو غوړه ګام دی ای پی خبري اجانس په دې اړه یو ریپورت خپور کړی دی چې جباړی لنجیبا میرورو
د فرانسې خبري اجانس په یو راپور کې لیکي و بجې دي د راول پندې لګردونو په وی ډکی کوسی کې چې وړه بسونه سپرلې خېجوي تر څنګ یو نوې ګلابي رنګه موټر هم ولاړ دی په دغه ګاډي لیکل شوی د میرمنو ترانسپورت دا د پاکستان لومړنی خالصتن د میرمنو د تګ را تګ بس ته د هغو میرمنو لپاره چې په عادي بسونو کې سرګردانه وي د میرمنو لپاره د بس سرویس په پیلولو ځنی خلک مثبت نظرونه لري او د میرمنو لپاره دا یو ښه اسانتیا ګڼي خو ځنی نور بیا په دې نظر دي چې دا په لوی لاس د میرمنو جلا کول دي د همدې بس په یو سیټ ناسته ازرا کمال چې د برېښنا په یو دکان کې کار کوي وای د تعبیر په نوم د دې پروژې پیلول یو غوره ګام دی نوموړي په نورو بسونو کې د سفر پر مهال د اوریدلو نازیبا تبصرو یادونه کوي او وای کله کله خو د بسونو چلوونکي هم خپلې د ټلیفون شمیرې دوی ته ورکوي او د دوی د ټلیفون شمیره هم غواړي. په بس کې سپرې نورې خزینه سپرلی شکایت کوي چې د سړو سره په ګډ سفر کې د سفر پر مهال د ګاډو د چلوونکو کلینډرانو او د سورلو لخوا ورته لاس وروړل کیږي. د سنا په نوم یوه بله میرمن چې د راولپنډۍ اوسیدونکي ده او پخوا به په اسلام آباد کې کار کوو وایي تل به کار ته ناوخته رسېده ځکه چې په بسونو کې د میرمنو سیټونه محدود وي او د بل بس په انتظار کې ډیر وخت تیریږي. یویشت کلنه سنا اوس د همدې بس کلینډره ده. بیلستونی ګلابی کمیسې په ځان دی چې د همدې بس یونیفارم دی. دا بس د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمن سفر کوي او دیش پاکستانی روپۍ کرایه اخلي. خو د دې نوې بس اجرا ټول خلک نه دي خوشاله کړي. د ارم شیخ په نوم یوې خبریالې د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه کې لیکلي دا یو جالي هڅه ده. نوموړي وایي چارواکي به ګڼي چې د میرمنو د سفر لپاره به ګوندې دا یوه مناسبه لار وي. میرمنې هم په دې بسونو کې ښایسته او مسکۍ ناستې وي خو موږ وینو چې لویو او قوي سړو له دوی نه کړی توه کړی وي. د مصباح په نوم یوه بله میرمن چې په بانک کې کار کوي او په یاد بس کې ناسته ده هم ورته نظر لري او وایي دا یو غوره ګام دی خو د میرمنو د ازارولو ستونزه باید جدي ونیول شي او د دې د جرړو د ختمولو هڅه باید وشي. خو د دې پروژې پیلوونکي علي نقوي همدانی وایي دې سره میرمنې پیاوړي کیږي. په هغه ټولنه کې چې د نارینه نه پرته پکې میرمنو ته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. نوموړی وایي دلته میرمنې د کور نه د باندې کار ته او زده کړو ته لیوالې دي خو دوی د تګ را تګ مناسب سهولت نه لري. نو دغو میرمنو ته د زده کړو او د کار مرکزونو ته د رسیدو لپاره د مناسب ترانسپورت ورکول ډیر اړین وو. د تعبیر په نوم د میرمنو د بسونو دغه پروژه درې اونۍ وړاندې پیل شوې او دا مهال ورسره دولس بسونه دي چې میرمنې لیږدوي. خو دوی غواړي چې په راتلونکي وخت کې دغه پروژه نورو ښارونو ته هم وغځوي سو د ټولو میرمنو ستونزې هوارې او اړتیاوې پوره شي. د ګلابي ګاډي کلنډر سنا هیله منه ده چې یو ورځ به د همدې ګاډي ډرایور شي. دا مهال د ښځینه ډرایورانو د نشتوالي له امله سړي دغه بسونه چلوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوردونکو د ایتالیا هیواد په مالی مرسته د افغانستان د ننګرهار په ځینو برخو کې د اصلاح شوو او وحشي زیتونو د سیکټر د پرمختګ په خاطر د ورځنی خوونی سیمینار د اتوار پر سپیل شو. په دغه سیمینار کې بعد زراعت ماهرین د خپلو تجربو پر رڼا کې د زیتونو د بوټو څخه د ښه تولید په حق لا ګډونوالو ته زده کړې ورکوي. نور حال لا جلال آباد زمنګ خبريال په دې رپورت کې درکوي.
د اصلاح شو او وحشي زیتونو د پرمختګ په خاطر دغه سیمینار ته په ننګرهار سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه د زراعت یو شمیر مسؤلین رابلل شوي دي. د ننګرهار د کانال ریاست مشر انجینر زیارت ګل راحیل وایي د وحشي زیتونو د اهالي کېدو په خاطر دغه درې ورځنی خوونی سیمینار جوړ کړی دی.
مونږ د مختلفو ولایتونو د کونړ، ننګرهار او لغمان د ولایتونو څخه د کرنې مسؤلین او د هغه کسان چې په جنگلاتو کې کار کوي دغه پرسونل تر څنګه د جنگلاتي ساحو څخه عام دکانان او د اتحادیو مسؤلین غوښتي ترڅو د هغوی سره مونږ د دغه زیتونو د اهمیت په اړه زیتونو د اهالي کېدو د تخنیکونو
د لغمان د کرنې ریاست مشر محمد اسماعیل دولت زی وایي چې دوی به په طبیعي ځنګلونو کې د وحشي زیتونو اصلاح کول ډیر ژر د ولس په همکارۍ پیل کړي.
په لغمان کې الحمدلله د 3000 هکتار نه زیات ځمکه وحشی زیتون باندې پوخل شوی ده. تر دغه دمه پورې هغه سی توجه چې په کار ور توجه نه ده شوی خو موږ په تیل ده چې وز د ولسونو په همکاري باندې د کرنې وزارت د مسلکي او فنی پرسونل په همکاري باندې د دې د پیوند شاره شروع کو.
کونړ هم یو له هغه ولایتونو څخه دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو ډک دي چې د زیتونو وحشي بوټي پکې هم شتون لري. د دغه ولایت په کرنې ریاست کې د طبیعي منابعو عمومي مدیر متی والله وایي چې له خونی سیمینار وروسته به دوی هم په بیلابیلو ولسوالیو کې د زیتونو د بوټو د اصلاح کېدو چارې پیل کړي.
تر اوسه موږ په زیتونو د اهلي کولو په باندې کار نه دی کړی. دوی ورکشاپ ته تقریبا موږ 10 نفر راغلي او اکثره د ځنګلي ساحې یا د ولسوالو خلک دي موږ سره. دوی عملا د سیمینار به ویني او د کانال ریاست په همکارۍ باندې چې دوی موږ ته قلمه پیوند
خاوند د دغه شی همکاري را سره وکړي نو عملاً به ان شاء الله مونږ دغه په کار باندې اقدام کوو.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي دغه سیمینار د ایټالیا هیواد د هغو نهو لکو ایرو د مرستې برخه جوړوي چې د زیتونو د بوټو او فابریکې د رغولو په خاطر د ننګرهار کانال ریاست په واک کې ورکړي دي.
پام کوه جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیک چې تیر دې نه باسي د خځې سره پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه هوی هوی خودرت وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هرونی د جمعه او نهه پورز د امان الله ناصر سره
پام کا
اور دلی مهروی
زو پېښور ته فون په پېښور کې د دریاب نټل د تنظیم لاندې د پښتو ادب یو دستور وشو چې پکې د پښتو ژبې ګڼ شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د سوره کې د پښتو ادب په خدمت شاعرانو او لیکوالانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. تفصیل پېښور د مشال دو خبر جات کوي.
د سوره کې د پاکستان او افغانستان سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د دستوري د مقصد په اړه د پښتو ادبي ټل صدر خوري ملک مقبول مشال ریډیو ته وویل
دریاب نیټ ټل خیبر پښتونخوا په نوم باندې دا غونډه بلل شوې ده او په دې کې اورګزی صاحب دا پیغام ورکړی و چې موږ ته د کتابونو راولېږلی شي او چې موږ کتابونه منتخب کړو هغو ته به ایوارډونه ورکړو.
غونډې ته ګڼ شمېر شاعرانو خپل خپل کلامونه وړاندې کړل او لیکوالانو د خپل لیکونو سره برخه واورولې. د غونډې وروسته ځنې شاعرانو مشال رډیو سره خپل شعرونه شریک کړل.
زما نوم فضل اندلیب دی او د لری دین راغلی ما خوب چلن شیمانه بېلی خوب چلن شیمانه بېلی خوب چوغت شی بدیږي او نور د کهف یاران خدي اوسې کې نه بدلېږي.
زمان مشتاق علی شاهین دے دا سرڈیرو اسیدون کے اندر چار سدے دا چا دا پالا چی پدارو ختم حغیر بار تا پخندا کی ویل پیو اندو بٹھے لنروانی ری.
زمان ریاض رضا دے زدہ پیخور اسیدون کے اندر گوار روڈ جنون دا محبت کرانا ساوا غست خیر دے خوشوندی با موس طول عمر نمونہ پاتی کی گی او ستا عشق را باندی دا سکانی اوکڑی گمراہ کی گم ستا عشق را باندی دا سکانی اوکڑی گمراہ کی گم دیدن پس اکثر را نمونزو نا پاتی کی گی گلاب میں ورطا پری خود دانا دانا را دوائی دا واخ لستان آر وخ پل سیزو نا پاتی کی گی.
دریاب نیٹل خیبر پختونخوا ایڈیٹر وهمی اورگزے مشال ریڈیو تو ویل چې هغوی د موبایل میسیجونو او فیس بک په ذریعہ هم د پختو ادب لپاره کار کوي.
دیکھ بیا مونږ د نیټونو والا یو دا کردار ادا کړو چې مونږ لیکل په رومانس کې کو او په رومانس کې هغه کردار ادا شو چې کم خلک په پښتو باندې نه پوهېدو نو په رومانس باندې پوه شو.
د دستوري په پای کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو ته د هغوی د کار په درناوي کې ایوارډونه او ډالۍ ورکړل شوې.
ریپورت مور دو وخت شوه دې چې کم درې منټه کم شپږ بجې او د نورزې د خبرونه اخرې شي به د نورزې چې روسي لن خبرونه له بشیر غواخو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سند قات زپلی سیمې تر پارکر خلکو لپاره د یو عرب روپو د مرستې اعلان کړي او د سند له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه شپېتو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقات وکړي چې تیرو دوو میاشتو کې د خوراک او طبي سهولتونو د نشوالي له وجې مړه شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د ملاکنډ له بندیخانې د بې درکه کړل شوو 15 کسانو د کیس اورېدنه تر سبا پورې ځنډولې ده. نن نئی اوریدنه کې جسټس جواد خواجه وویل چې حکومت د تیر اوریدنې د احکاماتو باوجود هم دغه چارواکو خلاف مقدمه نه ده درج کړې چې د دې کسانو په غبولو کې لاس لري. او منیشنل ګوند په سنټ کې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزي هغه بیان په ضد مزمتي قرارداد جمع کړی چې نوموړی پکې تحریک طالبان پاکستان ته په خیبر پښتونخوا کې د دفتر پرانستلو ویلي وو. د بلوچستان چارواکي وایي نن د کوټې په سریاب سړک نامعلومو سوال د پولیس یو افسر منظور احمد وژلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا چې په دوبۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو دویمې مرحلې لپاره تیاری نیسی او ټاکل شوی چې د امریکا صدر بارک اوباما به د چهارشنبه په ورځ د یوکرین د مزمحاله وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. دا ملاقات د کرایم سیمې له وجې د یوکرین او روس ترمنځ شړکې له یوکرین سره د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي. د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه یو فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وژل چې هڅه یې کوله له یوه اسرائیلي پوځي څخه وسله واخلي. دا پیښه نن د لویدیځ غاړې او اردن ترمنځ د الندی په پوله رامنځته شوې.
اودن کو روسی لن خبر نو مبارد الله هم دې سره د مشال ریو د نن ورځې نه ست خبرونه پاتې رسیږي. سبب پورا په 9 بجې سحر یو ور بیا د مشال ریو خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې په هم دې صفو د ډیو ریډیو خبرونه ورې خپل قربا اسر الله مومند او د خبرونو وایان بشیر غواخ او ټکنیکي همکار جوناتن تجدور کړي. د الله پامان، شپه مو په خیر.